אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
د ترکیه استخباراتي چارواکي وایي چې په دغه واد کې سوي کودتا ناکامه سوي ده. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عمومي کمشنر وایي چې په سوریه کې د سلګونو زرو کسانو قصدن معاصره کول جنگي جنایت بلل کېدای شي. او پرون د جمعې پر ورځ د جمهوری ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د 2016 کال د انتخاباتو لپاره خپل مرستیال اعلان کړ.
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپږشتمه ده چې د 2016 میلادي کال د جولای د میاشتې شپږشتمه کیږي. په روانه خبرونه کې به پر د راپورونو په برخه کې ووري چې د ترکیې استخباراتي او جګپوړي حکومتي چارواکي وایي چې کودتا ناکامه او شنډه شوې ده، خو لا هم وضعیت نارامه دی. د شیخ زاید پوهنتون د طب محصلین د لوړو زده کړو وزارت نه د تدریسي روغتون د فعالولو غوښتنه کوي. او د مرکزی افریقا د جمهوریت نه د خنړی او نخوتو لامل په زرهاو ملکان د خپل کورونو پر حدود مجبور شوی دی او په گاونډي هیوادونو کې پناه اخیسته. د راپورونو لګروست او ریوال پر خبرونه حسیب الکوزای وای.
په ترکیه کې پاوز کودتا کړی وای چې واقع پلاس کړي. خود ترکیه امنیتی چارواکو استخباراتي چارواکو ویلي دي چې کودتا ناکامه سوی ده. په ترکیه کې پوزي کودتا سوی وضعیت مغلق ښکاري او د پیښې په اړه واضح معلومات نه دي ورکړل سوي. یوازې پاوز په بیانیه کې چې د ایمیل لخوا او په تلویزیون کې خبره سوی ویلي چې قدرت نیولی او څو ملکي مشرانې هم نیولی دي. په بیانیه کې راغلي دي چې قدرت د ډیموکراتیک نظام د ساتلو لپاره نیول سوی او دا چې د بشر حقوق رعایت سي. خو لومړي وزیر بینالی یلدرم ویلي دي چې د پوز د یوې ډلې دې اقدام ته باید د کودتا خطاب ونیسي، بلکې دا یو غیر قانوني اقدام و چې د پوز یوې کوچنۍ ډلې د خپلې قوماندې څخه سرکشي کړې ده. ښاغلی یلدرم د این ټي وي په نامه په یو خصوصي تلویزیون کې وویل چې ملکي حکومت چې د خلکو لخوا ټاکل سوی دی اوس هم په ترکیه کې حاکم دی. په سیمه کې خبریالان وایي چې د پوز جټ الوتکې د پلازمین انقرې په فضا کې په ټیټه سطحه پروازونه کوي او په پایتخت کې ډزې اورېدل سوي دي. د سجا حسین عظمت په نامه یو افغانه چې د اتاتورک په هوایي ډګر کې پرواز درلود دی او وایي چې پرواز یې فصل سوی دی. امریکا ډخت په یو مرکې کې وویل چې اوس هم په ښار کې وضعیت خراب دی او په ښار کې د پوز ټانګونه ولاړ دي. هغې د وروستي وضعیت په هکله داسې وویل:
ما خود تازه میال از میدان برامدیم، در راستم طرف خانه روانه سم، چون فرازه همش کنسل شد.
ټول سرکونه بندي او زه د هوایي ډګر نه راووتم او سکور ته ځم، ځکه چې ټول پروازونه لغوه شول. ټانکونو ټول موټر چې په سړکونو ولاړ و لری کړل. خلک د هیواد په بیلابیلو برخو کې راوتلي دي او د کودتا کوونکو په خلاف مظاهره کوي. پوځیان هم هوایي ډزې کوي. مظاهره کوونکي د خلکو په موټرو ختلي دي او په ځینو ځایونو کې یې خیخي هم ماتې کړي دي. د پوځ او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډاب هم شوی.
دا د ونې ورده چې امنیتي ځواکونو د باسفورس او فاتح سلطان محمد پلونه دواړه د ترافیک پر وړاندې بند کړي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر افکان الله وایي د لوی درستی د ترکیه د وسلوالو ځواکونو او پولیسو ګډ ځواکونه د هغو کسانو په خلاف عمل کوي چې د کودتا هڅه یې کړې ده. ښاغلی الله کودتا کوونکي بدماشان وګڼل او ویل چې په یو څو خاصو ځایونو کې پټ سوي دي. د کورنیو چارو وزیر د این ټي وي تلویزیون سره په ټلیفون کې خبرې کولې او د خلکو څخه وغوښتل چې بیریږي دي نه او د امنیتي ځواکونو ملاتړ دي وکړي. په عین حال کې کې سپین مانی ویلي چې ولسمشر اوباما په ترکیه کې د ټولو خواو څخه غوښتنه کوي چې د ترکیه د منتخب حکومت څخه د ملاتړ وکړي او د احتیاط څخه د کار واخلي. ولسمشر اوباما د غراز په ترکیه کې د تشدد او وینې تویدنې د مخنیوي ژغ هم کړی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ترکیه کې د آرامۍ ژغ کړی دی او ویلي دی چې وضعیت د نږدې څخه څاري. د ښاغلي بان کی مون ویان فرحان حق ویلي چې عمومي منشي په ترکیه کې د کودتا د هڅې څخه خبر دی او ملګري ملتونه هڅه کوي چې د سیمې څخه وضاحت او نور معلومات ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې په پلازمینه کې د پولیسو او پوځ ترمنځ نښتې شوي دي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې د جمهور رئیس د ماڼۍ پولیس خلې سلاسه شوي دي، خو دغه ټول رپورټونه په مستقل ډول نشي تاییدېدلی ځکه اوس هم ډېر څه روښانه نه دي. د پاریس سارنوال فرانسوا مالنز د فرانسې د نیس د ښار د پنځم به د ورسې د بریټ کوونکی هویت سرګند کړي. د نیس په ښار کې په یو خبری کانفرنس کې ښاغلی مولنز ویل چې تحقیق کوونکی په دې وتوانېدل چې د بریټ کوونکی هویت معلوم کړي. هغه د پنځم به پورز د فرانسې د ازادي د جشن پر مهال د نیس په ښار کې بر خلکو باندې لاري موټر وروستي او شاوخوا اتیا کسې وژل او په سلګونو تنه نور یې ټپیان کړل. ښاغلی مولنز داسې ویل:
ont également été découvertes toujours dans la cabine du camion une carte conducteur et une carte bancaire.
De la ripa cabine que mod de kon ki license pida ki aw da da bank card pida ki pa card ki no Muhammad Lahuj Bohlal de yauda no nasaush pa پنځاتیوم کال د جنوري په دریمه نیټه پیدا سوی دی. هغه د نیس د ښار اوسیدونکی دی او په تونس کې زیږیدلی و. د هغه د ګوتو نشانونه او نور شواهد ښیي چې برید کوونکی همدغه کس دی. هغه وعده کړی دی او ماشومان هم لري. ښاغلی مولنس ویل چې د برید کوونکي د ماینې څخه اوس پولیسو تحقیقات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او قضایه قوې برید کوونکی پیژندي ځکه هغه پخوا د غلا تشدد او خلکو ته د اختار ورکولو په تور څو واري د پولیسو لخوا نیول شوی و. د بشري حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو عمومي کمشنر زید رادول حسین خبرداری ورکوي چې په سوریه کې د حکومتي قواو او د اپوزیسیون د قواو لخوا د سلګونو زرو کسانو قصدن محاصره ساتل چې خوراکي مواد ورونه رسیږي جنګي جنایت بلل کېدای سي. ښاغلي حسین وویل چې د سوریې په درو ښارونو کې تقریبا 200 زره خلک بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړه شمال لوري ته د حلب په ښار کې پایتخت دمشق ته نږدې د داریا په ښار کې او په ختیځ برخه کې د جی په ښار کې د سوریې حکومتي ځواکونه یاقیان او د اسلامي دولت اول نصره تروسی ډلې په جګړو اخته دي او لامل دغه ښارونه بالکل تړلې دي چې په سلګونو زره خلک د لوړي سره مخ دي. د ښاغلي حسین ویان رابرټ کولویل ویل چې زیات شمېر ملکیان د هوایی او ځمکنیو جګړو له کبله وژل شوي او ټپیان شوي دي او دغه راز د اسلامي دولت د ډلې لخوا شخصوي بمونو هم زیات شمېر ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. او وروستی خبر دا چې پروند جمعې پر د جمهوری ګوند کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د 2016 کال د انتخاباتو د پاره خپل مرستیال اعلان کړي. هغه د انډیانا والی مایک پینس د خپل مرستیال په توګه انتخاب کړي او دغه اعلان پر خپل ټویټر باندې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ دغه اعلان د یو غونډې په ترڅ کې پروند جمعې پر ورځ وکړي، خو د فرانسې د تروریستي برید له کبله دا پلان وځنډوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ خپل معاون نن د شنبه پر ورځ په نیویارک کې رسمان اعلان کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا را دن واوردل. په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8 دقیقې شولې. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوردل، د ترکیه استخباراتي او جګپړی حکومتي چارواکي وایي چې کودتا ناکامه وا او شنډه شوې ده. د ترکیه د کورنۍ چار وزیر افکان علاوی د لوی دریسیس د ترکیه د وسلوالو ځواکونو او پولیسو ګډ ځواکونه د هغو کسانو په خلاف عمل کوي چې د کودتا هڅه کړې ده. خغلی علا کودتا کوونکی بدمشان وګڼل او وایي چې په یو څو خاصو ځایونو کې پټ شوی دی. د کورنۍ چار وزیر د ان ټی وی تلویزیون سره په تلیفون کې خبرې کولې او د خلکو نه وغوښتل چې ډاریږي دینه او د امنیتي ځواکونو ملاتړ دی وکړي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي دي چې جمهور رئیس براک اوباما د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په تلیفون کې د ترکیې د وضعیت په هکله خبرې کړې دي. د ترکیې دولتي خبرې ایجنس وایي د انقرې نه بهر د خاصو عملیاتو ځواکونو په مرکزي قومندانۍ کې د هلیکوپټرې په برید کې د پولیسو و افسران وژل شوی دي. په انقره کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوی دي. په خپله د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان دی خبر ته چندانی اهمیت نه دی ورکړی چې کنټرول د پاوس پلس کې دی او د خلکو نه غوښتي دي چې د حکومت په طرفداري دی مظاهری وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ښاغلی اوباما او ښاغلی کیری په دې موافقه وکړه چې په ترکیه کې ټولې ډلې باید چې د حکومت ملاتړ وکړي چې په دیموکراتیکه توګه د خلکو په رایو ټاکل شوی دی. هغوی د خلکو نه هم غوښتي دي چې د آرامۍ نه د کار واخلي او د تشدد او وینې تویدو مخه دی ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو سره خبرې کړې دي. د ملکی حکومت او دیموکراتیک ادارو سره یې د امریکا په همکارۍ ټینګار کړی دی. ویل کېږي چې په ترکیه کې د ټولنیزو رسنیو شبکې فیسبوک او ټویټر هم بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري ایجنسی سنادولو ویلي دي چې په انقره کې د پارلمان په ودانۍ هم بم لګیدلی دی. د سینن امریکایي تلویزیون د ترکیې څنګه بیا ویلي دي چې په دې چاودنه کې څو تنه پولیس او د پارلمان کارکونکي ژوبل شوي دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د ترکیې اساسي قانون او دیموکراتیک ادارو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. ښاغلی سټولټنبرګ په یوې اعلامې کې ویلي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوشوغلو سره یې خبرې کړې دي. په اعلامې کې ویل شوي چې په ترکیه کې د حالاتو په هکله اندېښنه لري او د نږدې نه یې څاري. ترکیه د ناټو متحد او غړی هیواد دی. د ناټو مشر همدارنګه د آرامۍ او حوصلې غوښتنه کړې ده. په یونان کې بیا چې د ترکیې ګاونډی هیواد دی وسلوالو ځواکونو او پولیسو عاجله غونډه کړې او د ترکیې د وضعیت په هکله یې خبرې کړې دي. د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د لومړۍ درجه احضاراتو ته چمتووالی نیولی دی. درنډونکو په ترکیه کې د وضعیت په هکله به کولای شي چې تازه خبرونه او حالات د امریکا غږ اشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې هم تعقیب کوي. وی او ای پښتو د امریکا غږ اشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده. اوس هم د روان خبرونې یو بل راپور اوري. د شیخ زاید پوهنتون د طب محصلین د لوړ زده کړو د وزارت نه د تدریسي روغتون د فعالولو غوښتنه کوي. دوی وایي د روغتون ودانۍ او د کارکونکو تشکیلات لري خو طبي وسایل نه دی ورکړ شوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور لګلای.
د تدریسي روغتون د غسلور پړیزه ودانۍ د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ 15 کاله مخکې د 8000 ډالر په لګښت جوړه شوې او پرته لدې چې ګټه ترې واخیستل شي بیرته تخریبېدو په حال کې ده. د محصلینو انتقاد دا چې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت له لوري د کارکونکو تشکیلات جوړ او له تیرو څلورو کلونو راهیسې پرته له کوم فعالیته هر میاشت په منظم ډول معاشونه ورکوي. د طب پوهنځي محصل سلطان وایي چې په طبي وسایلو د روغتون د سمبالښت او فعالېدو ډېرې غوښتنې کړې دي خو زیاتوي چې ظاهرا په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی تر سترګو شوی.
لکه ننګرهار پانتون کې مزار شریف کې هرات کې کابل کې د ولایتونو کې تدریسي روغتون نشته وسایل شته او خلک عملی زده کړې کوي او موږ تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلی یو. تعمیر شته تعمیر زور شو خو وسایل نشته.
په همدې ترڅ کې په مختلفو وختونو کې د پانتون د دې پوهنځي محصلینو د اعتراضیا غونډه پر مهال هم د لوړ زده کړو پر وزارت انتقادونه کړي چې غنی پورا پاملرنه نه ورته لري. د ته په هنزي رئیس ډاکټر جهان شاه تانه هر ډول زده کړې له عملی کار پرته نیمګړی بولی. هغه وایي که څه هم حاصلین د عملی زده کړو لپاره کله نه کله ولایتي ملکی روغتون ته ځي خو زیاتوي چې اړتیاوي نه پوره کیږي.
کچری کې د ټول تدریس مو په سالانه باندې حساب کو څلویک فیصد باید موږ عملی تدریس ولرو. اوس موږ د څلویک فیصد په هغه ډول سره چې ارتیادا
نلارو. ډاکټر جهان شاه زیات کړه چې تدریسي روغتون د طبي وسایلو دیرانیوالو لپاره 450000 ډالر منزور شوی وو خو وای ویل چې د لوړ زده کړو وزارت بل ځای لګولې دي. هغه وای
450000 ډالر په نور شایانو باندې په وزارت کې چې هغه اصلا چندان ارزښت یې هم نه درلود. یا وزارت پر رنګه یا د وزارت دلیز پغه که او خدا څه پیدا نشو چې د شیخ زید پانتون د پیسو پختنه وکړي.
که څه هم د لوړ زده کړو وزارت خبرګون متلاسنه شو کړی خو د شیخ زید پانتون رئیس ومنله چې د پانتون د مشر په توګه د تراتک د مخه د روختون په برخه کې حالې ځلې نه دی بریالي شوی. مګر مجیب الرحمن کریمی زیاته کړه چې د متحده عربی اماراتو له سفارت سره اړیکه ټینګه کړي او د نور غوښتنو ترڅنګ د طب پوهنځي د روغتون د فعالولو وړاندیز هم ورته کړی دی. په عین وخت کې د خوست د ولی وین مبارز محمد زادرن هم وایي چې ولایتي ادارې د متحده عربی اماراتو پاملرنه راجلب کړي او هیله مند دي چې دغه روغتون ژر فعال شي.
بلاخره موږ مجبور شو چې دغه موضوع د خپل طریق لار څخه د خپل لار څخه متحده عربی امارات او د سفارت سره چې د شخصیت پنتول لپاره اوسنۍ ودنۍ په خو هم دوی په مرسته جوړ شوې دي دا موضوع شریکو کوو د دوی مرسته راجل کړي چې خوشبختانه په دغه موضوع کې تر ډیره بریالي شي
د جوړخ له مخې یاد شوی روختون 130 بستر دی چې پر فعالې دوی د ماسلینو د عملیز د کلو د ستونزې پر هواري سربېره د ناروغانو د تداوی لپاره هم لوی لاسته راوړنه بلل کیږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
ترنځن کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو اوریدل د ترکیه استخباراتي او جګپوړي حکومتي چارواکي وایي چې کودتا ناکامه شوې ده او شنډه شوې ده خو اوس هم په د ترکیې په مختلفو ښارونو کې خلک راوتلي دي د کودتاچیانو په خلاف مظاهرې روان دي تازه حالت کولای شي د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ وی او ای پښتو بل پلو د فرانسې د نیس په خارګوټي کې د برید په حق لا چې څلور اتیا کسان پکې وژل شول د نړۍ بیلابیل مشرانو په سخت ټکو د غبرید غندلای ده او بیلابیل عکس العملونه هم څرګند کړي دي تفصیل د امریکا غاک په دې راپور کې اوري چې زمونږ همکار روخان نورزی برابر کړی
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولند نن سهار وختي د فرانسې ملت ته خپل وینا کې وویل چې د نیز بریت په ازادۍ بریت وو په فرانسې په خپل ملي ورځ د جولای په 14مه نیټه چې د ازادۍ سمبول ګڼل کیږي بریت سوی دی دا ځکه چې دا سختریزي بشري حقوقونه نه مني او بیل شک فرانسې ورته یو هدف دی هولند په فرانسې کې بیړنۍ حالت د درو نور میاشت لپاره تمدید کړ په فرانسې کې بیړنۍ حالت د نومبر د خنړې پیښې وروسته اعلان شوی وو هولند د امنیتي شورا غونډه راوغوښتله او بیا د نیز شارګوشته ولاړ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې برید وغندی په خبر پاڼه کې چې له ارګ نخبره سوی د ولسوی دی چې په ملکي خلکو برید جنایت او وحشیانه عمل دی هغه ویل دی چې برید په هیڅ ډول نسی توجه کیدای جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د تروریزم په خلاف د نړۍ د ټولو هیوادونو په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی او په پیښه کې د وجلسو کسانو د کورونی سره خواخوږی شوډل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار د خپل روسي سیال سره په مسکو کې غونډه درلوده ویل چې په نیز بریت دا شی چې د تروریزم په ضد نړیوالې هڅې باید سرعت ومومي زه فکر کوم چې نړۍ موږ ته ګوري او دې ته انتظار دی چې موږ یو سري او عملي لاره پیدا کړو چې موږ هر هغه څه چې ممکن وکړو چې دغه تروریستي ګواښ ختم کړو او نړۍ سره متحده کړو چې د تروریستانو په مقابل کې چې ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي مبارزه وکړي کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نیز د پیش د قربانیانو په خاطر یوه شیبه چوپتیا غوره کړه د جرمني سرازمې انګیلا مرکل چې د آسیا او اروپا د مشرانو د غونډې لپاره په منګولیا کې ده په پیښه کې د وجلسو کسانو د کورنیو او د ټپیانو سره خواخوږي وښودله هغې پیښه عامه وژنه وبلله او د فرانسې د خلکو سره یې د جرمني د ملاتړ اعلان وکړ د جرمني خلک او ټول چې دلته دي په فرانسې کې د خپلو ملګرو سره پیوستون اعلانوي موږ د نورو سره یو ځای اوژه په اوژه د فرانسې څنګ ته ولاړ یو او زه په دې یقین لرم چې موږ به دغه جګړه د مشکلاتو سره سره وګټو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په بیان کې چې په خپل ټویټر خبر کړی دی پرون ماښام وویل چې په بریټ کې د وجلسو کسانو کورنۍ ته دعا وکوي او فرانسې د امریکا ته ټول پخوانی متحد هیواد یاد کړ د اسپانیا د بهرنی چار وزیر هوسی مینوال ګارسیا مارګیو چې هغه هم په منګولیا کې وو خپل فرانسوي سیال ته ټلیفون وکړ او هغه ته د غم شریکۍ اظهار وکړ د چین سر اعظم لی کیګیانګ وویل موش په کلکه تر روسي برید چې په هر شکل بیغندو که د قربانیانو سره د خواخوږی اظهار وکړ او زیاته کړله چې تروریزم سره به مبارزه وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
درنډونکو د امریکا غا غشناردو لمړنۍ نیم ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اوري په راپورونو کې لکه مخکې چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د ترکیه استخباراتي او جګپړی حکومتي چارواکوي چې کودتا ناکامه و او شنډه شوې ده. تازه راپور وایي چې پولیسو او پاوس د استانبول د تقسیم په څلورلارې کې په یو بل ډزې کړي دي او د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. د ترکیه یو جګپړی چارواکي د نومونو ښودلو په شاد ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه کودتا ناکامه شوې ده او اوس ډېرې ادارې د حکومت د چارواکو په لاس کې دي، خو لا هم د ترکیه په بیلابیلو خارونو کې د مظاهرچان لیدل کیږي، البته چې د پاوس په خلاف راوتل دي او پولیس بیا د حکومت په طرفداري البته ولاړ دي او د تقسیم په څلور لار کې د پولیسو او د پاوس ترمنز جنگ هم شوې ده. د چاودنو غږونه هم اوریدل شوې دي. تازه معلومات تاسو کولی شئ د امریکا غږ شنارېدو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ. بل پلو د مرکزی افریقا د جمهوریت نه د خنړیو نخټو لامل په زرهاو ملکیان د خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوې دي او په گاونډي هیوادونو چات او کیمرون کې یې پناه اخیستې ده. زیاتره یې نه غواړي چې خپل جنگ ځپلي هیواد ته بیرته اسانه شي. پام وکړئ، د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیزا شلاین رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته دروروي.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شپږ میاشتې مخکې د جمهوری ریاست انتخابات وشو او هر چا دا ګمان کاوه چې د کورنۍ جنگ دوره به نوره ختم شي او د یوې دایمي سولې لپاره به لاره اواره شي. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په کورنیو جګړو کې په زرګونو کسان وژل شوي او تقریبا له یو میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. په جنیو کې د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د دفتر ویاندې میرمن ملیسا فلیمنګ امریکا غږ ته وویل هغه څه چې موږ ډېر ځوروي دا خپلو منځونو کې جنګېږي. دا یوه داسې پدیده ده چې د خونړیو نښتو لمنه به نوره هم پراخه شي، خطرناک عواقب به له ځان سره ولري چې اوس د نورو خونړیو جګړو ویره راپیدا شوې ده او شاید چې پر نږدې راتلونکي کې په زرهاو نور خلک هم مجبور شي چې ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. موږ په دې اړه ډېر تشویش لرو او ډېره متشنجه ده. مرکزي افریقا په جمهوریت کې داسې کمزورې نقطې موجود دي چې حتما باید له نږدې نه وڅارل شي. که هلته هم منظمې جګړې ونښلي، د سیمې خلک به مجبور شي چې له خپلو کورونو وتښتي. ځینې خلک د بې امنیتۍ او خپلو سرونو ته د خطر په وجه لګیا دي را تختی. د وسلوالو ملیشو لخوا د ډیرو د دهونکو ظلمونو قصې بیان کړي دي. د خلکو وژل، تختول، چور او چپاول او کورونو ته د ورونو اچول روزمره معمول ګرځېدلی دی. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای چې په ګاونډیو هیوادونو چاد او کیمرون کې دا وخت مرکزی افریقا له 300 زره نه زیات کډوال پراته دي چې له ډیرو سختو اقتصادي کړاوونو سره هم مخ دي. ملګرو ملتونو له بډایو هیوادونو کډوالو سره بشري مرستو په خاطر ساکال د 215 میلیون ډالر چندې وختنه کړې و. تر اوسه پورې ورته یوازې 40 میلیون ډالر ورکړی دي چې دا کډوالو په سولې کې ولس اړتیاوي به پوره کړي. په عین وخت کې د امریکا خبريال موکی ایڈوین کینزیکا د کیمرون د ګیروا بولایل سرحدي خارګوټ نه خپل لګلی رپورت کې وای که څه هم چې ملګری ملتونه کډوال تشویقي چې خپل کورون ته ورستانه شي زړه نازړه دي او نو وړي چې خپل جنگ ځپلي ملک ته بیرته ستانه شي. د نوې جمهور رئیس پوسټه اکانش د تواګرا د واکمنۍ او حکومت سل ورځې پوره کیږي. کومې وعده د سولې او امنیت برقرار کولو لپاره کړې وي پکې ناکام شوې ده. تشدد او جګړه هماغسې دوام لري. کډوال هم وایي چې هغوی نور په خپل ملک کې د روانې سیاسي ګډوډۍ او د یوې دایمي سولې او امنیت راتګ هیله او امید نه لري. د بې امنیتۍ په اعتبار د مرکزی افریقا جمهوریت په ټول افریقا کې یو خطرناک او بې ثباته هیواد ګڼل کیږي. له 2013 میلادي کال راهیسې کله چې په هغه هیواد کې سیاسي ګډوډي او انرژي رامنځته شوه، د کیمرون ختیځو برخو ته 5000 کډوالو پناه یوړه چې تر اوسه هم هلته پراته دي. د جمهور رئیس فوستی اکانچ د کامیابۍ په تعقیب داسې ښکارېدل چې ګواه کې د سولې او امنیت دوره پیل کیږي او د خلکو بدبختي به ختمه شي. کډوالو هم خپلې کډې وتړلې، خپل وطن ته د تګ لپاره یې ځانونه تیارول. وضع بالکل بدله شوې. یو 45 کلن مهاجر امریکا غږ ته وویل S'il
n'y a pas la paix, on ne peut pas envisager le retour. Et si le retour y est, c'est d'abord individuellement que tout un chacun doit se
concentrer sur le retour. Comment va-t-on décider de retour?
Parce qu'en
fuyant la guerre, il n'y a pas de famille qui vient comme ça.
D'abord,
il y a trois fois de famille. C'est là la question. رئیس ایکوډو یانک په دې نظر ده زمونږ د پهنتون شاګردانو له یونیسیار او نړیوالو خیریه مؤسساتو نه دا غوښتنه کړې چې د کاناډا او امریکا په شمول د بډای هیوادونه وهڅوي چې خلک قبول کړي او د مرکزي افریقا جمهوریت ته دې په زور نه شړي نو کار پیدا کېږي او نه د چا ژوند خوندي دی ډېر یې خپلې کورنۍ له لاسه ورکړي دي او که ولاړ هم شي په غیر د درد او کړاو نه به یې بل څه نه په برخه کېږي د کیمرون چارواکي وایي چې په سرحدي ولایتونو کې د محلي خلکو او مهاجرو ترمنځ هم تشنج مخ په زیاتېدو دی او بې امنیتي دومره زیاته ده چې ملګري ملتونه هم مجبور دي چې د کیمرون د پوځ د امنیت لاندې د بشري مرستو کاروانونه سرحدي سیمو ته ورسوي د ګیروا بولای محلي اوسیدونکو په کډوالو تور لګی چې خلک شکایي او تختیي په کیمرون کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو صحاوی امیر هوزي کاتودا امریکا غتا ویل لازم ده چې د لانجې د ختمولو لپاره د کیمرون او مرکزی افریقا د جمهوریت مشران خبرو ته کینی ضروري شرایط باندې موافقه سره ورسی حکومت هم باید د خپل ولس سره د مرستې لپاره سیاسي عزم او اراده وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د خبرونو په دې برخه کې ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته په ترکیه کې پوځي کودتا سوې ده وضعیت مغلق ښکاری او د پیش پاکله واضح معلومات نه دی ورکړل شوی یوازې په اوس بیانیه کې چې د ایمیل لخوا او په تلویزیون کې خبره شوې ویلي دي چې قدرت نیولې او څو ملکي مشران هم نیولې دي خو د ترکیه استخباراتي چارواکو بیا ویلي چې کودتا ناکامه شوې ده او د کودتا یوې کوچنۍ ډلې کړې ده چې نیول شوې دي د کودتا چانو په بیانیه کې بیا راغلي دي چې قدرت د ډیموکراتیک نظام د ساتلو لپاره نیول شوې دي او دا چې د بشر حقوق بری آیت کیږي په سیمه کې خبریالان وایي چې د پوځ جیټ الوتکې د پلازمین انقرې په فضا کې په ټیټه سطح پروازونه کوي او په پایتخت کې ډزې هم اورېدل سوي دي په عین حال کې سپین ماڼۍ ویلي چې ولسمشر اوباما په ترکیه کې د ټولو خواوو څخه غواړي چې د ترکیه د منتخب حکومت څخه د ملاتړ وکړي او د احتیاط څخه د کار واخلي ولسمشر اوباما دغه راز په ترکیه کې د تشدد او وینې تویدنې د مخنیوي غږ هم کړی دی غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په ترکیه کې د آرامۍ ژغ کړی دی ویلې دي چې وضعیت د نشدې څخه څاري د شغلی بان ویان فرحان حق وای چې عمومي منشي په ترکیه کې د کودتا د هڅې څخه خبر دی او ملګري ملتونو هڅه کوي چې د سیمې څخه وضاحت او نور معلومات ترلاسه کړي د پاریس سرنوال فرانسوا مالنس د فرانسې د نیس د شار د پنځم د ورځې د بریټ کوونکی هویت څرګند کړي د نیس په شار کې په یو خبري کانفرنس کې ښاغلی مالنس ویل چې تحقیقونکي په دې وتوانېدل چې د بریټ کوونکی هویت معلوم کړي هغه د پنځم په ورځ د فرانسې د ازادي د جشن پر مهال د نیس په شار کې پر خلکو باندې لاري موټر وروستي او شاوخوا اتیا کسې وشل او په سلګونو تنه نور یې ټپیان کړل ښاغلی مالنس ویل چې د بریټ کوونکی د ماینې څخه وسته پولیسو تحقیقات پیل کړی دي نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او قضایي قوې بریټ کوونکی پیژندي ځکه هغه پخوا د غلا تشدد او خلکو ته د اختر ورکولو په تور څو واري د پولیسو لخوا نیول شوی وو پولیسو ویلي دي چې د بریټ کوونکی نوم محمد لهوچ بهلول وو چې په 1950 کال د جنوري په 3 منیټه په تونس کې زیږیدلی وو د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عمومي کمشنر زید رادل حسین خبرداري ورکړي چې په سوریه کې د حکومتي قواو او د اپوزيشن د قواو لخوا د سلګونو زور کسانو قصدن معاصره ساتل چې خوراکي مواد ورونه رسیږي جنگي جنایت بلل کېدای شي شاغلی حسین ویل چې د سوریه په درو شهرونو کې تقریبا 200,000 خلک بند پات دي نو موري جاته کړی چې شمال لوري ته د حلب په شار کې پایتخت دمشق نږدې د دریا په شار کې او په ختیځ برخه کې د منمجي په شار کې د سوری حکومتي ځواکونه یا کیاناو د اسلامي دولت او النصره تروسی ډلې په جګړو وخت دی او لامل یې دغه شهرونه بالکل تړلې دي او په سلګونو زره خلک د لوږې سره مخامخ دي
پرون د جمعې په ورځ د جمهوری ګوند کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو لپاره خپل مرستیال اعلان کړ. هغه د انډیانا والی مایک پینس د خپل مرستیال په توګه انتخاب کړ او دغه اعلان یې پر خپل ټویټر باندې وکړ. ټاکل شوی و چې ښاغلی ترامپ دغه اعلان د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د جمعې په ورځ وکړي، خو د فرانسې د تورستي برید له کبله یې دا پلان وځنډوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ خپل معاون نن د شنبې په ورځ په نیویارک کې رسمن د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان کړي. ولسمشر غنی پرون په ختیځ کې میشتو افغان پوځیانو سره په خبرو کې هغوی ته امر وکړ چې په راتلونکو څو اونیو کې د داعش ریښې له دې سیمې څخه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ختیځو ولایتونو د امنیتي حالاتو د ارزونې لپاره پرون د جمعې په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د لغمان ولایت ته ولاړي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 201 سیلاب قول اردو په قمندانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، ویې ویل چې د سیمې څخه د داعش ریښې وباسي.
درنوونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته تازه خبرونه او راپورونه سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. په ترکیه کې د وضعیت په اړه تازه معلومات کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه تعقیب کړئ. د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.